د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. په پام کې ده چې د روان مارچ میاشتې په پای کې په چین کې د سیمې د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه شي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون د دې غونډې په تړاو په کابل کې د چین له سفیر وانګ یو سره خبرې وکړې او هیله یې څرګنده کړه چې د چین له غونډې څخه به ښه نتیجه ترلاسه شي. د ماشومانو د خوندیتوب ټولنې د طالبانو د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي. د سیف د چلډرن د ماشومانو د خوندیتوب د برخې مشرې اتینا ریبورن ویلي په راروانو ورځو کې ښوونځیو ته د نجونو د تګ خبر ډېر ښه خبر دی. د طالبانو د پوهنې وزارت وړ مورز وویل چې په وړي میاشت کې به نجونې هم ښوونځیو ته ولاړې شي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي پر دې لویه لاره به له دواړو خواوو د موټرو تګ راتګ ته تر هغه وخته اجازه نه وي چې د واورې ورښت او سخت توپان درېدلی نه وي. په هغه بیان کې چې بېګاه خپور شو د دې ادارې د رئیس عبدالله عبید له قوله ویل شوي دي هڅې روانې دي چې د نن ورځې په اوږدو کې دا لاره پرانیستل شي. د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې سلګونه موټر اوسمهال د سالنګ دواړو خواوو ته بند پاتې دي او د لارې خلاصېدو ته انتظار کوي. یونسکو د اوکراین د کلتوري میراثونو د ساتنې غوښتنه کړې. د یونسکو عمومي رئیس ادری ازولی په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي باید د اوکراین د فرهنګي میراثونو غم وخوړل شي. وروسته له دې چې روسیې پر اوکراین برید وکړ یونسکو د سټلایټ په مرسته د اوکراین پر فرهنګي آثارو څارنه کوي چې د جګړې په ترڅ کې ویجاړ نه شي. او د روسیې مرکزی بانک پرون خلکو ته اعلان وکړ چې د خپلو بهرنیو پیسو له حسابونو له لس زره ډالرو زیات اثار نشي ایستلی. د بانک له هغو بندیزونو سره چې لویدیز پر اوکراین د برید له کبله پر روسیې لګولي د مقابلې لپاره پرون یو لړ نور اقدامات هم اعلان کړل او په یو بیان کې وویل چې د بهرنیو پیسو له حسابونو یوازې انډول ډالر ورکول کیږي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل وړاندې کیږي. راپورونه وایي چې آسیایي پراختیایي بانک د ټاپي پروژې د تمویل چارې درولي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د طالبانو پر پرونی بیان سخت انتقاد کړی.
دا بیان ډیر دوه مخی دی. افغان ښځې خپل قانوني حق غواړي چې په دې کې هغه اعتراضونه هم شامل دي چې دوی لارو کوڅو ته راوځي.
یو ځل بیا د زړې مرمۍ چاودنه او یو ځل بیا د ماشومانو مرګ ژوبله. دا ځل په غزنی ولایت کې
مرمۍ نه چاودېدلې مرمۍ د کوم ماشومانو راخیستې ده. درې نفر ورباندې شهیدان شوي دي، یو نفر زخمي ده.
په ننګرهار کې د زابلي ماشوم حیدر په نوم د نیالګیو د کېنولو کمپاین پیل شوی.
تر دې دمه د شل زرو څخه ډېر نیالګي کرلي دي او د پسرلي تر اخیرو پورې به زموږ د لړۍ روانې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د سند له حکومت سره تر موافقې وروسته درویشت ورځنی پرلت په مشروط ډول پای ته ورساوه.
زمونږ د وکیلانو دوی سره خبره وه چې دغه دغه دې وشي، هغه ټول تقریبا دوی زمونږ سره ومنل.
د اوکراین مسایلو ته کتنه کوو او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام خبرو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په مکړې د خبرونې د سر موضوع ته. پاکستانی رسنیو د آسیایي پراختیایي بانک لخوا د ټاپي پروژې د تمویل د چارو د درېدو خبر ورکړی. آسیایي پراختیایي بانک چې له ترکمنستانه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګاز د لیږد د پروژې تمویلوونکی دی، په داسې وخت کې د ټاپي له تمویله د لاسه اخیستو خبر ورکوي چې طالبانو تازه تازه هیله څرګنده کړې وه چې ډېر ژر به د دې پروژې عملي چارې پیل شي. د موضوع نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
د ټاپي پروژې د تمویل چارې آسیا پراختیا بانک ته راولې دي. علت یې دا یاد شوی دی چې د طالبان حکومت ملګرو ملتو په رسمیت نه دی پیژندلی. د ټاپي پروژې ستره برخه د افغانستان له خاورې تیرې شي. د پاکستان د انرژي وزارت و چارواکي پاکستاني رسنیو ته ویلي دي چې د آسیا پراختیا بانک د ټاپي پروژې په تړاو خپل ټول فعالیتونه درولي دي. په پاکستان کې چاپیدونکو خبرونه نیوز انټرنیشنل د دې هواد د انرژي د وزیر خبره راخیستل چې وای د آسیا د پراختیا بانک له لوري د ټاپي پروژې د تمویل چاري درېدلې دي. طالبانو شاوخوا دوی اونۍ مخکې وویل چې دوی د ټاپي اجرایي رئیس محمد میرات مانوف او په افغانستان کې د ترکمنستان سفیر خواجه ایوازوف ته د ټاپي امنیتي طرح سپارلې ده. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عاقل جان اعظم وویل
سفیر او اجرایا رئیس لی امنیتی پلو ډاډ څرګند کړ او وی ویل چې د ټاپي چارې نوري بشپړې شوې او په نږدې راتلونکي ورځو کې به عملا کار پیل شي.
ټاپي پروژه چې شاوخوا 1300 کیلومتر اوږده ده له بشپړېدو سره به هر کال شاوخوا 30 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقال شي. د پاکستاني رسنیو په وینا افغانستان بل دې پروژې هر ورځ تر 30 میلیونه متر مکعب پورې ګاز ترلاسه کوي. د آسیا پراختیا بانک د ټاپي پروژې چارې په داسې وخت کې درولې دي چې د طالبانو له واکمنۍ نږدې اووه میاشتې تېرې شي او تر اوسه د دوی حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی. د آسیا پراختیا بانک ویلي دي چې له یو شمېر نورو هیوادو سره به په ګډه د افغانستان د وضعیت څارنې ته ادامه ورکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د غزنی ولایت د مرکز اړوند په قرباغی سیمه کې د هواند یوې زړې مرمۍ د چاودنې له کبله درې ماشومان وژل شوي او یو بل ټپي دی. په سیمه کې د طالبانو چارواکي وایي دا مرمۍ هغه مهال وچاودېده چې ماشومانو لوبې پرې کولې. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز کې د هوان مرمۍ چاودنې څلورو ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دوی د دغه ماشومانو عمرونه د لسو کالو شاوخوا یادوي. په دغه ځای کې د اطلاعات او کلتور سرپرست حبیب الله مجاهد د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دغه پیښه تېره شپه رامنځته سوې ده. نوموړی زیاتوي د غزنی مرکز څلورمې حوزې اړوند په قرباغي سیمه کې ماشومانو په یوې ناچاودې مرمۍ لوبې کولې چې چاودلې او درې ماشومان یې وژلې دي، یو بل یې ټپي کړی هم دی. نوموړی زیاتوي دغه مرمۍ د تیرو جګړو پاتې شونې وه.
دا پیښه د غزنی مرکز څلورمې حوزې مربوط قرباغي سیمه کې تیر ماښام سوې ده. مرمۍ ناچاودېدلې مرمۍ د کومو ماشومانو راخیستې ده. درې نفر ورباندې شهیدان سوي دي او یو نفر زخمي ده. دا وه خواشنونکې پیښه ده او زیات ورباندې خفه یو.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې لړم میاشتې په 15مه نیټه د غزنی مرکز د درېمې حوزې اړوند په دې خدایداد سیمه کې د کباړي دوکان مخې ته د ناچاودې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلی او درې تنه نور یې ژوبل کړي وو. د غزنی ترڅنګ د هیواد په ډیری سیمو کې ډیری وخت د دغه ډول پیښو خبرونه ورکول کیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د بشري حقونو د څار د ټولنې یوې مشرې له ښځو سره د طالبانو پر چلند سخت انتقاد کړی. د دې ډلې مرستیالې هې دربار ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان په خوله یوه خبره کوي خو په عمل کې بل کار کوي. دا غبرګون وروسته له هغه څرګندېږي چې طالبانو پرون د مارچ په اتمه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې وویل چې د طالبانو حکومت د ښځو حقونو ته درناوی کوي.
د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د حقونو د برخې مرستیالې کې دربار له افغان ښځو سره د طالبانو چلند ومخې وباله. اخلی بار وروسته تر دې د خبر وکړه چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د مارچ د اتمې ورځې په مناسبت وویل چې د افغانستان د ښځو حقوق خوندي دي، دوی ته څوک زیان نشي رسولی او حق یې نشي خوړلی. خو یې دربار ازادي راډیو ته وویل
دا بیان ډېر دوه مخی دی. افغان ښځې خپل قانوني حق غواړي چې په دې کې هغه اعتراضونه هم شامل دي چې دوی لارو کوڅو ته راوځي. خو د طالبانو غبرګون دا دی چې دوی وهي، تهدیدوي، بیروي او برمته کوي.
پرون سه شنبه هم په کابل کې یو شمېر ښځو دا شکایت کاوه چې دوی د مارچ د اتمې په مناسبت غواړي چې په روغتون کې وینه ورکړي خو طالبان یې نه پرېږدي. د میرمنې د جمهوریت روغتون مخې ته راغونډې شوې وې. د دوی له ډلې د مونسې مبارز په نوم یوې میرمنې اسوشیټډ پرس اژانس ته وویل
کله چې موږ دلته راغلو خپل کمپاین مو پیل کړ. د روغتون رئیس چې پخپله مجاهد وو او موږ ته اجازه را نه کړه او وی ویل چې ښځو ته اجازه نشته چې وینه ورکړي.
طالبان وایي چې دوی د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته حقوق ورکوي. دوی ژمنه کړې ده چې د نوي کال له پیل به د لیسو نجونو ته هم اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي. د کار په اړه طالبانو ویلي دي چې په ځینو برخو کې ښځې د کار حق لري، په ځانګړي ډول د تعلیم او صحت په ډګرونو کې. خو د نړیوالو بشري حقونو د ډلو په وینا، ښځې د نارینهوو په څیر باید په هر ډګر کې کار وکړي او څوک یې مخه ونه نیسي.
د مارچ د اتمې او په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه لویدیځو ورځپاڼو هم یو لړ مطالب خپره کړي دي چې مخکتنی صالح محمد صالح کړې ده.
د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې د مارچ د اتمې یا د ښځو د پیوستون نړیوالې ورځې په مناسبت د طالبانو پر تازه ژمنه لیکنه خپره کړې ده. په مقاله کې د طالبانو د حکومت د یو ویان ذبیح الله مجاهد پرونی ټویټ ته اشاره سوي چې ویلي دي د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو شرعي حقونو ته ژمن دی. شغلی مجاهد لیکلی د شوزو نړیوال ورځ یو شو فرصت دی چې افغان شزی پکې د خپل مشروع حقونو غوښتنه وکړي. د ګارډین د مقاله لیکوال زیاتوي طالبان د شوزو د حقونو د خوندیتوب ژمنه داسې وخت کوي چې پر افغانستان د ولکې لټینګولو وروسته پر دغه ډلې د بشري حقونو د سرغړونو لکبل انتقادونه سوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان عبدالقهار بلخی لخوا خپرې سوې اعلامیې ته هم اشاره سوې چې د مارچ اتمه یې د ښځو لپاره یوه مهمه ورځ بللې ده او ویلي دي چې طالبان د افغان ښځو د ستونزو حل ته ژمن دي. ګارډین لیکي طالبان چې د افغانستان تیر منتخب حکومت یې د 2021 لدې کال د اګست په نیمایي کې ړنګ کړ، له 1994 څخه تر 2001 میلادي کال پورې د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې هم د ښځو له حقونو په جدي سرغړونه تورن دي. لیکوال زیاتوي د طالبانو افراطي ډله اوس داسې اصلاح سوی تصویر وړاندې کوي او د ښځو د حقونو د خوندیتوب ژمنه کوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا ورباندې انتقادونه سوي دي. د کاناډا آنلاین خبرونې ډیجیټل ژورنال هم د مارچ د اتمې یا د ښځو د پیوستون نړیوالې ورځې په مناسبت لیکنه خپره کړې چې پرون د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې ولمانځل سوه. خو د لیکوال په وینا په افغانستان کې دا ورځ په خاموشۍ سره لمانځل سوې ځکه ګڼ فعالان ونه توانېدل د طالبانو لخوا د نیول کېدو او بندې کېدو د ګواښ له کبله دا ورځ ولمانځي. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه کله چې طالبانو د تیری اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د افغان ښځو د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې په اوبو لاهو کړې چې ښځینه دولتي کارکوونکي له کارونو بې برخې سوې، په یوازې سر سفر نسی کولی او امر ورته سوی چې د شریعت له اصولو سره سم کالي پتن کړي، هغه هم په داسې یوه ټولنه کې چې ښځې له وړاندې په حجاب کې له کوره وځي. د شوزو د پیوستون ډلې یوې غړې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي خبرونې ته ویلي، طالبانو له شوزو هم ځکه او هم اسمان ترولی دی. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه کې د بشري حقونو د سر نړیوال سازمان د شوزو د برخې د یوې مشرې هیدربر خبرو ته هم اشاره سوي چې ویلي دي دا ټکن ورکوونکي ده چې وینو د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې څنګه د سترګو په رپ کې په اوبو لاهو کیږي او نړیواله ټولنه له افغان شوزو سره هغومره چې شایي نه درېږي.
د لویدیز نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ اړوندو دوو کلیو ته د پاکو څښلو د اوبو د رسولو شبکې جوړیږي. د اوبو رسولو دا پروژه د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق په مالی ملاتړ د 6.5 میلیون افغانیو په لګښت جوړیږي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د نورستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا چارو مسولین وایي د نورګرام ولسوالۍ د بګي او تروټ کلی د څښلو پاکې اوبه نه لري او له امله یې اوسیدونکي ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ یا یونیسف ته په دغو کلیو کې د پاکو اوبو رسولو سیستم جوړول وړاندیز وکړ او هغوی هم ورته 6.5 میلیون افغانۍ بودیجه ځانګړې کړه چې د یادو شبکو د عملي کارونو پیل کولو لپاره 13 ورځ کلیوالي شوراګانو سره قراردادونه لاسلیک شول. د نورستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د بګي او تروټ کلیو کې د 6.5 میلیون افغانۍ په ارزښت د یونیسف په مالي ملاتړ د اوبو رسولو قرارداد شو. د نوموړو پروژو په تطبیق کې به 315 کورنیو تر څنګ د تیتین لیسی او روغتون لپاره هم د څښلو پاکې اوبه چمتو شي.
د ښاغلي موحد په خبره چې دواړه شبکې به په یو کال کې بشپړې شي او سلګونو کسانو ته به پکې د کار زمینه برابره شي. خلک وایي ماشومان او میرمنې له لری لری ځایونو اوبه راوړي چې له یوې خوا صحیح نه دي او له بل پلوه یې کوچنیان له درس ویلو بې برخې دي. اوس چې ورته د اوبو یا د شبکې جوړیږي پرې خوا خوښ دي. د نورګرام ولسوالۍ اړوند د بګي او تروټ کلیو ته په داسې حال کې د اوبو رسولو سیستم جوړیږي چې د یاد ولایت په زیاتو کلیو کې د پاکو اوبو د نشتون له امله خلک ستونزې ګالي او د هواري غوښتنې کوي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ په کراچۍ کې خپل اعتراضي پرلت د یوې میاشتې په مخه ځنډولی دی. د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین تېره شپه پرلتوالو ته په وینا کې وویل د سند حکومت او پی ټی ایم یو موافقه لاسلیک کړې چې له مخې د سند حکومت ته د علي وزیر د خوشي کولو او د غورځنګ د نور غوښتنو د پوره کولو لپاره یو میاشت وخت ورکړل شوی.
کوم هم زمونږ د وکلا د ټیم زمونږ د وکیلانو هلته د دوی سره خبره وه چې دغه دغه دې وشي، هغه ټول تقریبا دوی زمونږ سره ومنل. خو دې کې صرف دا شرط و چې دغه شی به ښکاره کېږي نه چې بیا څوک لاس نه راته نیسي.
علي وزیر له شاوخوا 15 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی. پر هغه د پاکستان د دولت او د پاکستان د دولتي ادارو پر ضد د ویناګانو مقدمې دي، خو وزیر دا تورونه رد کړي دي. د پی ټی ایم مشر زیاته کړه چې د دې تړون له مخې په سند کې به د پی ټی ایم د غړو پر ضد مقدمې نه درج کیږي، پولیس به دوی په پخوانیو مقدمو کې هم نه نیسي او پر کورونو به یې چاپې نه وهي. هغه زیاته کړه چې له یوې میاشتې انتظار وروسته که دا تړون عملي نه شو نو بیا به دوی نوې پریکړې کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د فبروري 13 نېټې راهیسې د سند اسمبلۍ مخې ته د علي وزیر او د غورځنګ د نورو زندانی غړو د خوشي کېدو په هدف پرلت وهلی و. د سند حکومت او د پی ټی ایم ترمنځ له تیرو څو ورځو راهیسې مذاکرات روان و. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د نړیوالو مسایلو د کتنې برخه وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې یو وروستی خبر. د افغانستان کرکټ بورډ ژمنه کړې چې تر راتلونکي نړیوال جام پورې به ډېر ځوان لوبغاړي په لوبډله کې شامل کړي. د کرکټ بورډ اجرایي رئیس نصیب خان په یو ویډیویي پیغام کې چې بیګای ازادۍ راډیو ته واستاوه ویلي ټاکل شوی چې په 2020 کال کې د کرکټ د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام په هند کې ترسره شي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمنو اوریدونکو، رسره وسی په څو شیبو کې یو لړ نور راپورونه هم لرو چې سلی محمد سلی به تاسو ته وړاندې کړي، خو لهغه مخکې نړیوالو مسایلو ته مخه کوو. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن د روسیې د تیلو پر وارداتو بندیز اعلان کړی. دا هغه پریکړه ده چې مسکو مخکې له مخکې خبرداری ورکړی و چې که داسې وشي نو روسیه به د اروپایي ټولنې پر هیوادونو د انرژۍ د صادراتو په برخه کې یو لړ بندیزونه ولګوي. د موضوع نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
ولسمشر جو بایدن وویل چې د تیلو د وارداتو بندیز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د اوکراین د جګړې په خاطر سخته ضربه ده. په سپینه ماڼۍ کې پرون ولسمشر بایدن امریکایانو ته خبرداری ورکړ او څرګنده یې کړه چې له ازادۍ څخه دفاع خپل قیمت لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي څو ځله له لویدیځه غوښتي دي چې له روسیې څخه د انرژۍ پر وارداتو بندیز ولګوي. ولسمشر بایدن وویل چې د پوتین د جګړې په خاطر به بیې لوړې شي، خو د ژمنه وکړه چې پر امریکایانو به تر وسه وسه د دې اغیزو د کمیدو لپاره هڅې وکړي. جمهور رئیس بایدن دا خبر هم وکړه چې پوتین به کله هم د اوکراین جګړه ونه ګټي. روسیا ممکن په ډېره وحشتناکه بیه خپل پرمختګ ته ادامه ورکړي، خو دا خبره مخکې له مخکې روښانه ده چې اوکراین به کله هم د پوتین لپاره یو بریا نه وي. د امریکا متحده ایالاتونه نږدې 8% تیل له روسیې څخه اخلي او له روسیې څخه ګاز نه پیري. د روسیې ګاز د اروپایي ټولنې یو شمېر غړي هیوادونه اخلي. د جرمني سر اعظم اولاف شولز ویلی دی چې دی له دې سره مخالف دی چې له روسیې څخه د ګازو او تیلو صادرات بند شي. شولز وایي چې اروپایي ټولنه له روسیې څخه د انرژي صادراتو ته سخت ضرورت لري. د شولز مرستیال رابرټ هایبک پرون وویل چې تېره اونۍ ده په واشنگتن کې امریکایي چارواکو ته څرګنده کړه چې د انرژي د وارداتو په برخه کې د اروپایي ټولنې دریځ بدل دی. ټاکل شوې ده چې سبا پاریس ته نشتي په ویرسیلیس کې د اروپایي هیوادو د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه پیل شي او په دې غونډه کې پر دې خبرې وشي چې څرنګه د انرژي په برخه کې پر روسیې اتکا کمولی شي.
د خبرونې دې برخې ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په څو شیبو کې اوري چې په ننګرهار کې د حیدر په نوم د نیالګیو کښېنولو کمپاین پیل سو. حیدر هغه ماشوم دی چې څه موده مخکې په زابل کې ساته ولوید او مړې یې څو ورځې وروسته وویستل سو. خو تر هغه مخکې د افغانستان ځینې پخواني مسلکي دولتي کارکوونکي اندېښنه ښیي چې طالبانو یې پر ځای غیر مسلکي کسان ګمارلي دي. دوی ادعا کوي چې د دوی پر ځای آن داسې کسان هم ګمارل شوي چې په کافي اندازه زده کړې هم نه لري. طالبان دا ادعاوی ردوی. فیروزه عزیزی او نور تفصیل.
تمنا صدیقی چې مدافع وکیله ده وایي له زبان د شپږو میاشتو راپدې خوا یې دنده ترې اخیستل شوې ده. تمنا له کلونو راهیسې د مدافع وکیلې په توګه بیلابیلې حقوقي قضیې مخ ته وړي. په ځانګړې توګه د ښځو اړوند حقوقي او جزایي دعوې نوموړي وایي د تیر زیږدیز کال د اګست له 15مې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره د دې په ګډون د عدلي او قضایي ادارو اکثر پخواني مسلکي کارکوونکي مدافع وکیلان څارنوالان او قاضیان له دندې لرې کړل شوي.
اوس د طالبانو قاضیان راغلي او دوی په سمه توګه کار نشي کولی ځکه چې د کار اصولو او قانون باندې نه پوهیږي. د محاکمات اصولو باندې خو هیڅ بلد نه دي. دا د دې لامل شوی چې د خلکو ستونزې ورځ په ورځ زیاتې شي. ټولو قضیو تراکم کړی او همداسې پاتې دي ځکه هغه کسان چې باید دا قضیې حل کړي مسلکي نه دي. له بده مرغه دوی له یوې قضیې دوه قضیې جوړوي او ان کله کله له حقوقي قضیو جزایي قضیې جوړوي.
اغلی سیمخی وایي د مدافع وکیلانو ټولنه چې دا یې هم غړې ده د طالبانو له لوري یې فعالیت بند شوی او د دوی اسناد ځنډول شوي چې نسی کولای د خپلو موکلینو ستونزو ته رسیدنه وکړي. عبدالله احمد زای بیا د تیر جمهوري حکومت پر مهال د پوهنې وزارت د یوې برخې مشر و. دا یې هم د طالبانو له واکمنېدو وروسته د سلګونو نورو پخوانیو دولتي کارکوونکو په شان اوس بې دندې او په کور ناست دی.
چې باید ګمارنې د مسلک په اساس وسي، د تخصص په اساس وسي، د زده کړو په اساس وسي او په همغه برخه کې کسان وګمارل شي نو بیا به غیر دولتي سیستم په ښه شکل سره حرکت وکړي.
ښاغلی احمد زید مستری تر کچې لوړې زده کړې لري او د کلونو کار تجربه هم لري. د طالبانو له لوري د مسلکي کسانو له دندې لرې کېدو ادعا او شکایت نه یوازې تر وزارتونو او رسمي دولتي ادارو محدود دي، بلکې له ځینو دولتي روغتونونو هم په دې اړه ازادي راډیو سره شکایتونه شریک شوي دي. د اندرا ګاندی د ماشوم د روغتیا روغتون یو مخکینی چارواکي په یو پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلي، دلته اوس ویل کیږي چې له تاسو پرته دولتي کار روسته نه پات کیږي. زه هم دا تاییدوم چې کار روسته نه پات کیږي، خو د کار کیفیت به ټیټ وي او موثریت او مثمریت به حتما کم وي. دوی چې نوی راغلي د راتلونکي کال لپاره کوم پلان نه لري، د خپل ادارې له ماموریت خبر هم نه دي. د اندرا ګاندی روغتون دغه چارواکی هم د طالبانو له لوري له دندې لرې کړل شوی دی. ځینو نړیوالو ادارو هم په وار وار په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. د دوی په خبره د طالبانو له لوري په اکثره دولتي ادارو کې د غیر مسلکي او داسې کسانو ګمارل چې هغوی یوازې په مدرسو کې دینی زده کړې کړي او آن په کافي اندازه عصري زده کړو باندې سنبال هم نه دي. په ټولنه کې د بېوزلۍ د لا زیاتوالي او دولتي ادارو کې د ګډوډیو او ستونزو لامل ګرځېدلې دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا برخې مسؤله هی دربار وایي طالبانو په دې ټولو دولتي ادارو کې آن د رهبرۍ په کچه داسې کسان ګمارلي چې یوازې دینی زده کړې لري او په خبره یې دوی ځکه ګمارل شوي چې ورسره پېژندګلوي لري.
موږ ځینې ګمارنې وینو چې لوړپوړي کسان چې د وزیرانو پر کچه دي داسې خلک دي چې په حقیقت کې د هغه دندې لپاره چې دوی ګمارل شوي قوي استعداد او لازمه وړتیا نه لري. بل اندیشنه دا ده چې په دولت کې پر ټیټه کچه هم ورته روان دي. بل اخره پایله دا سو چې په لومړی قدم کې ټول کسان د دوی د دینی اعتبار یا د طالبانو سره د دوی د تړاو له امله غوړه سوي دي.
میرمن باروای د طالبانو په دکړنو سره په دولتي ادارو کې د ظرفیت د نشټوالي له امله تشي رامنځته سوي دي، خو طالب چارواکي بیا د پوهو کسانو د لری کولو او پر ځای د غیر مسلکي کسانو د ګمارلو اداوي ردوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې اتیا سلنه پخوانی دولتي کارکونکي په خپل ځای دي او په رهبرۍ کې هم نوي کسان چې ګمارل سوي ټول مسلکي دي.
دا سمه نه ده، ټول مسلکي ادارو کې مسلکي خلک او کادرونه خپل ځای دي. په عموم کې د حکومت ولې ټول اتیا فیصده تیر خلک په خپل ځایونو باندې دي، معاشات یې واخیستل، کار کوي په روزمره شکل باندې. البته په رهبرۍ کې په ځینو لوړو پوستونو کې تغیرات راغلي دي، خو هم کوشش کوي چې نسبتا مسلکي خلک موجود لاړ شي.
د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د یو شمېر پخوانیو دولتي کارکوونکو د وروستیو دریو میاشتو معاشونه ورکړل او چارواکو یې تل په دې ټینګار کړی چې قدر او مسلکي کسان دې په هیواد پاتې او خپلو دندو ته دې ورستانه سي. خو دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم یو شمېر دولتي کارکوونکو د عدلي او قضایي بنسټونو پخوانیو کارکوونکو د پوهنتونونو استادانو او ښځو په ځلونو پر طالبانو نیوکې کړي چې په خپلو ګمارنو کې دوی له پامه غورځولي او پر ځای غیر مسلکي کسان ګمارلي دي. طالبانو حتی په سکتوري او تخصصي وزارتونو کې لکه د قانونو او پټرولیم وزارت، د اوبو او برېښنا وزارت، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت، مالیه وزارت او یو شمېر نورو ادارو کې داسې کسان ګمارلي چې مسلکي سابقه یې نه ده معلومه او د مشرانو یې یوازې دینی زده کړې معلومې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هېواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی. نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو د ښځو حقونه په ځانګړي ډول، د دوی کار او زده کړې، د لږکیو حقونه په ټولنه کې، بشري حقونه، د ټول شموله حکومت جوړولو، د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره مهم شرطونه ګڼلي دي. هغه څه چې طالبان وای دوی ورته ژمن او تر یو بریده دا کار هم کړی دی، خو تر اوسه د نړیوالو قناعت یې نه دی خپل کړی. دا په داسې حال کې ده چې د کار نړیوال سازمان هم څو موده مخکې په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو د حاکمیت له پیله تر اوسه 1.5 میلیونه افغانان بیکاره سوي دي.
څنګه هر کې په لسګونو ځوانانو د حیدر ماشوم په نوم د نیالګیو کښېنولو کمپاین پیل کړ. حیدر هغه زابلای ماشوم دی چې شاوخوا میاشت مخکې په زابل کې یوې جوړې څا ته ولوید او له شاوخوا شپېتو ساعتونو وروسته مړ راوستل سو. د حیدر په نوم د نیالګیو کښېنولو د دغه کمپاین پیل له هسکې مینې ولسوالۍ سوی دی. دا هم تفصیل
د زابلی ماشوم حیدر په نوم د نیالګیو کښېنولو دغه کمپاین چې د شینوارو اصلاحي ټولنې لخوا چې له ځایي ځوانانو تشکیل شوې یوه ټولنه ده پیل شوی، چې تر اوسه یې 20,000 بوټي او نیالګي کرلي دي. د دغې ټولنې د غړو په خبره سږ کال یې لکه د تیرو کلونو په څیر د زرګونو نیالګیو کښېنولو هوډ کړی او د شینوارو په شپږو ولسوالیو کې به سلګونه جریبه ځمکه په نیالګیو وکري. د نوموړي ټولنې مشر عادل شینواري ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې ټولنې سګنې کمپاین ځکه د حیدر ماشوم په نوم کړ چې پر خلکو به یې اغېز ډېر وي او وبه کولی شي چې له دې طریقه د نورو کلونو په نسبت سږ کال ډېر نیالګي کښېنوي. عادل شینواری وایي دغه کمپاین له هیوادوالو په راټولو شوو مرستو پیل کړی چې په خبره یې که د مرستو لړۍ ورسره دوام وکړي نو د شینوارو پر شپږو ولسوالیو سربیره به یې نورو ولسوالیو ته هم ور وغځوي. د حیدر په نوم د ونو او بوټو کښېنولو د دغه کمپاین غړی او ګډونوال ډاکتر زرغون بیا د ننګرهار په خلکو او ځوانانو غږ کوي چې په خپلو سیمو کې دې دوه نیالګي کښېنوي او د خپل وطن په سمسورتیا کې دې برخه واخلي. عبدالرحمن ساپای بیا د کونړ ولایت اوسیدونکی دی چې د حیدر په نوم د نیالګیو کښېنولو په دغه کمپاین کې برخه اخیستې ده. د وایي کله چې په ټولنیزو رسنیو کې د دغه کمپاین په اړه اعلان واورید نو د خپل وطني احساس له مخې مجبور شو چې سیمې ته ولاړ شي او په دغه کمپاین کې برخه واخلي.
د کونړ څخه راغلی یم هسکې مینې ته د نیالګیو اشر ته. د نیالګیو د اشر پوسټ مې په فیسبوک ولیدو او خپل ملي احساس مجبور کړم چې دغه اشر ته راشم او ګډون وکړم.
اخوا په ننګرهار کې د ځوانانو یو شمېر نورو ځایي ټولنو هم د دغه کمپاین هرکلی کړی او پکې ګډون کولو ته هڅېدلي دي.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده @ازادي_رادیو.
په پاتې شیبو کې د نورو همکارانو ملتیا وکړي.
زموږ غاغله ازادي رادیو او ری قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د خبرونه په دوهم نیمای کې د ازادي او اوریدونکو ځنګړی 19 پروګرام لرو. خدا شبه د سهار 8 بجې او 10 دقیقې دی. په موکړی د خبرونو لندېسته، تاکل شوی چې د روان مارچ میاشتې په پای کې په چین کې د سیمې د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون د دې غونډې په تړاو په کابل کې د چین له سفیر وانګ یو سره خبرې وکړي او هیله څرګنده کړه چې د چین له غونډې څخه به ښه نتیجه ترلاسه شي. د ماشومانو د خوندیتوب ټولنې د طالبانو د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي. د سیف د چلډرن د ماشومانو د خوندیتوب د برخې مشرې اتیناری بورن ویلي، پر روانو ورځو کې ښوونځیو ته د نجونو د تګ خبر ډیر ښه خبر دی. د طالبانو د پوهنې وزارت وړ مورځ ویل چې په وري میاشت کې به نجونې هم ښوونځیو ته ولاړې شي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي پر دې لویه لاره به له دواړو خواوو د موټرو تګ راتګ ته تر هغه وخته اجازه نه وي چې د واورې ورښت او سخت توپان نه وي درېدلی. په هغه بیان کې چې بیګاخ پور شو د دې ادارې د رئیس عبدالله عبید له قوله ویل شوی دی، هڅې روانې دي چې نن د ورځې په اوږدو کې دا لاره پرانیستل شي. د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې سلګونه موټر اوس مهال د سلنګ دواړو خواوو ته بند پاتې دي او د لارې خلاصېدو ته انتظار کوي. یونسکو د اوکراین د کلتوري میراثونو د ساتنې غوښتنه کړې. د یونسکو عمومي رئیس ادری ازولی په یو بیان کې چې پرون خپور شویلی، باید د اوکراین د فرهنګي میراثونو غم وخوړل شي. ورسته له دې چې روسیې پر اوکراین برید وکړ، یونسکو د سټلایټ په مرسته د اوکراین پر فرهنګي آثارو څارنه کوي چې د جګړې په ترڅ کې ویجاړ نشي. او د روسیې مرکزی بانک پرون خلکو ته اعلان وکړ چې د خپلو بهرنیو پیسو له حسابونو له 10,000 ډالرو زیات اثار نشي ایستلی. د بانک له هغو بندیزونو سره چې لویدیز پر اوکراین د برید له کبله پر روسیې لګولي، د مقابلې لپاره پرون یو لړ نور اقدامات هم اعلان کړل او په یو بیان کې ویل چې د بهرنیو پیسو له حسابونو یوازې انډول ډالر ورکول کیږي.
آزادی او اوریدونکی،
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو، السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو راته پیغامونه پریښي. د تل په څیر پیغامونه تر ډیره د وروستیو اقتصادي ستونزو په اړه راڅرخي. اکثره خلک شکایت کوي چې سیمو ته یې مرستې نه ورسیږي او که مرستې هم ورسیږي په ویش کې یې عادلانه چلند نه کیږي. دا ادعاوې له ډېره وخته زموږ اوریدونکي کوي، خو په ورته وخت کې بیا طالب چارواکي او دغه راز د موسسو مسؤلان وایي چې دوی تر خپله وسه هڅه کوي چې په مرستو کې شفافیت ډاډمن کړي. زما بریاو په لړ کې دا ځل د قلمدار ټولنې له یو بنسټ ایښودونکي اتاولا ویسا سره غږېدلی یو. دا مرکه هم وروسته راځي، خو راځي په پایل کې ستاسې پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه نور محمد کندهار څخه خبر کوم چې دا غمرسي چې هر سره د افغانستان ته کزر مو چې د کار څخه د دې شپې باري جو دې باري خو هلم کې څوک نه پریږي د رادیو خبريال پریږي او زما پیغامونه نشر کړي. دا لسم پیغام دې نه شریف کې د مشکلات سره خلک مخته په کندهار کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه تور مخکې نه د ازادي رادیو کوونکو ته سلامونه او احترامات ورنه کوم. بعد سلام اورا پشپاګم نه ها د نګرهار مولې خلیفہ ملو ته اورا کو خدای دې روانان یا زیاتره ملدار دی زیاتره ملدار څخه اوس غریب ختم شو. هیڅ مواد ولا کوم څه وی ولا خیمه ځون کو په خدای کې نو کا وړو کیمانه سیرانړ واړی او اچھا مولا کا درازو راډه بولی د ازادي رادیو نه خیش کوم چې پیغام مونږ ته نشر کی او ټول ازادي رادیو کنه دې دې مننه او استراماتو ته وړاندې کوم.
سلام علیکم، زه علیم جان غاګیګم، په فضل غاګیګم د علیم جان زوی د شټوب دی. بډه خلونه هیله مې دودا چې د شټوب په سیمه کې پارون تازه شوی دا او ته زره وته سا غونې ورکړي دي. ټول خلک وایي چې دا ولستین زره پی دی د امارات اسلامي نه مه هیله کې چې ته په جدي دي پرلاونه وکړو چې دلته خلک ډېر د مشکلات ته دی وړه کې ماته دی هر شی کې ماته دی. څه بعد دو بعد انجنیرانو پښتنه وشي چې څنګه دا کار شوی دی او خلک ډېر شکایت لري. مثلا دغه پیغام د موټول ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته نشر کړي.
الو السلام علیکم، زه سید احمد میدان وردګ څخه نړۍ کني ولې د شټو پښیمه کې پرون د پیسو توزیع ولسم زره په اوازې د 2000 روپۍ او د ولسم زره اوازې وګوسه 8000 روپۍ ورکړي دي. دغه هله کېږي دغه ټو چارواکو ته ول شي چې دغه انجنیران دي دغه مسکینانو غریبانو پیسې په دوی کې خوري مسخه دي دغه کوشش زر وکړي چې دغه څه بد خیانت و نشي دي دوی زر تر زره د لګري وشي. السلام علیکم،
ما غام کته سو ورجانه بیا سلامونه وایم. حکدل د هلمند ولایت د شرف تماس کیم دغه اسلامي امارت پر مشران باندې دغه ځخ کوم چې دغه مرسي د مستو متکه چې سننه یې شکیږي. یعنی دغه څه خلک را معلوم دي چې دریو سلور باوري لري مشران لري درې واره د مرسته خوړلې ده او دا څه خلک را معلوم دي چې په سلور سو اغوامي او په درنیم سو اغوامي یو من غنم په فورانی ونی دي. یعنی دغه مرسته په دلا کې یو من کوته تر وسه پرې وړي.
السلام علیکم، د ازادۍ کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. یعنی سیار ته دا خبره کوم دا هیله لرم چې دا زموږ د اوبو سره ډېر مشکلات راغلي دي. ډېر مشکلاتو سره مخامخ یو. که چیرې دا زموږ د اوبو غم راوخلي، موږ باراني اوبو ته 40 کاله عمر تېر کړی دی، مګر اوس کلونه وچ دي، اوبه وچې سولې. د اوبو سره د مشکلاتو سره مخامخ یو او بل له هسپتال سره مخامخ یو. ډېر له مشکلاتو د هسپتال له مشکلاتو سره مخامخ یو. هسپتال نشته، مریضان 3000 4000 روپۍ موږ موټر ته ورکوو، بیا ډاکټر ته مریضان رسوو، مګر هلته دوا د لږ قیمت موږ باندې ډاکټرانو او د اوبو ډېره کښتې دی. نو که دا مهرباني له موږ سره وکړي دا زموږ مشکلات حل کړي نو ډېره مهرباني به وي. تشکر و سلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حسن پکار دواتمه د شلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د مرکزي ناوې د لوی پناه لسمې څخه. زموږ ستونزه دا ده چې زموږ په سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. یوازې یو افغان دیسم دی چې هغه د غرونو پر سرونو باندې کار کوي. زما د اسلامي امارات او د مخابراتو له وزارت او د روان چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه د هلمند واشیر ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي، ځکه چې خلک د ګڼو ستونزو سره د مخابراتي شبکو نه فعالیت له وجې څخه په ګڼو ستونزو کې راحصار دي. نو د ازادۍ راډیو څخه هم دا غوښتنه ده زموږ پیغام د مسؤلینو تر غوږو ورسوي.
ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. اسماعیل نورستانی هم د ننګرهار نه پیغام پرېږدم. اسلامي امارات راتګ سره د مسلکي ښوونکو معاشونه یې کم کړل. د دې په ځای چې مسلکي ښوونکو ته معاشونه زیات کړي، دوی یو دم د دوی راتګ سره مسلکي ښوونکو معاشونه یې کم کړل. غوښتنه مې دا ده چې مسلکي ښوونکو ته لا زیات معاشونه ورکړي. وسلام.
رادیو کارکونکو ته ټولو ته سلام وایم. خدای دې وکړي چې ما سلام دې قبول او منظور وګرځي. دا غوښتنه مې ده له ملا حسین چا صدر چا چې د پاکستان بارډر کدي تورخم والی او کدي مثال سپین بول د کوالی دې ټول یې زاوی مثال د دوه خلوچ خروج او دخول د دوه کلو نو په یو نه اسکه به موږ څه وکړو. زه خو د مزوري له اخباره کوم وری خو په بوسولې د بل کاروبار له اخباره نه زه خو د مزوري له اخباره زه خروج او دخول ټول د دوه کلو یې زاس نو موږ به ډیر خوشاله یو.
زه د کندهار ولایت د چګسلی ناوی خبرې کوم. یو وخت وای یو سړی بلبل ټینګ کړی وو، نو دې بلبل وای یو څومر شد داستان وایه او ریزه کاوه. نو بار د بلبل وخت چپسو، د بلبل چې چپسو بار دا بلبل دا خاوند سليمان عليه السلام ترالي باري ورتو ويل ستا قربان سو دا بلبل دا داستان وایا مگر وس چپ سو بارو چه راوڑ بلبل چه تراوڑی باري بلبل تو جول دا مخش داستان وایا و شترانی ویل وس نه وایا بلبل ورتو ول نور مخ می الله پاک شه خو ته جړل فریاد مکوي الله پاک له خو رتو ول چه صبر وک نو وس ما صبر کړی باري اصلي تو چې بلبل دا شوای نو وسم چار صدا د فریاد وکي څوک نه سچ په فریاد وو ورسي صبر والا جو خو ته وکي الله نه ربانه دي.
السلام علیکم، زه مختار احمد د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ما د اسلامي امارت څخه دا خواهش دي چې د نجونو تعلیم په ښه نظامي وکړي، اسلامي لحاظ او اسلامي توقعات کې اجازه ورته ورکړي، او بل د دغه میلمنې خور که خبرو په جواب کې زه دغه وایم چې دا وایي وه چې یو اسلامي ټولنې د یو انسان یو اسلامي یو شرعي ساتنه سوي یا روزنه سوي، هغه بیا د نجلۍ سره یا د ښځې سره پر بغل شین هغه د خپل خور په سترګو ورته ګوري. نو زما په جواب کښې دغه ده ورته چې عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه چې د عمر رضی الله تعالی عنه په روزنه سره روزل سوي وو، بنا په حد سره دی حد کړل شو، په دغه حد کښې چې شهید کړل شو، نو چې د هغه په روزنه سره هغه ورزل شو او هغه څه باندې هم شیطان غلبه وکړه، خو په موږ څه باندې په طریقه یې اولاد سره شیطان غلبه کوی شي. والسلام، السلام علیکم.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته. دغه طالبانو حکومت سړی غولۍ والا سړی غولۍ ځکه یې غولۍ چې دغه دی بیا مونږ دغه کوو، مونږ اعلان کوو دا کوو دا کوو، نه دی دغه مایوبینو معاش ورکوي نه تفاوت ورکوي، داسې غولول کوي، دا څه د غولولو بازار دی نښلولی دی. والسلام.
الله، السلام علیکم، زه د پکتیا نه سید عمر خبرې کوم. د مایبین بچاره خو ډېر په بد حالات کښې دي، څو واره ولایت مقام ته لاړم، عریضه مې ورکړه مجیبینو ریاست ته ولایت مقام ته، مونږ ته ستا چې زنګ وایو، مونږ ته که نوره مرستې نه راسره کېږي یا نو مونږ ته د خپل حق حقوق راکړي، مونږ چا ته سر وشکوو، چا ته فریاد وکړو، د مونږ د فریاد کولو هوی څوک نشته چې مونږ چا ته فریاد وکړو، مونږ دا غواړو چې مونږ ته د خپل حق راکړي. نو مونږ هم اسې کلي کښې بنډو کښې مونږ پاتې یو، هېڅ مونږ د غمخور څوک نشته چې مونږ غږ له لوړو مقامو ته ورسوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، زه ډېر دې ته تلیفون کوم، دلته یو مایو به یم، هېڅ کومک را ونه رسېد، سبتنام یې وکړل او پوه شو اوسه پورې څه درک نشته.
السلام علیکم ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. دا د معلمانو معاش د رسمي معلمانو د خو ورکوي، میاشتې میاشتې هم ورکوي. بیا پرون د داسې راډیو وویله چې د یونیسف ادارې هم $100 ټاکلي دي چې $100 د میاشتې ورکړي. ډاکټر زما معلمین چې کوم وه هغه خو هم د هغه ته ناست وه، نو اوس بېکاره دي. دغه باره کښې چې دوی ته عمارت څه وړاندیز لري، دغه اوس ماچ ورکوي نه ورکوي سره کړه، دغه باره کښې عمارت یې پرېکړه وکړي.
السلام علیکم، زه عبدالقدس د کابل کمپنۍ څخه تاسو سره په اړیکه کښې یم. ما د خپلو هېوادوالو نه دا خواهش ده چې خارج ته دې نه ځي، خو بهر ملکونو کښې څه ګټې نشته، خو اوس چې خپل وطن دې آزاد کړي او آباد کړي، او له طالبانو سره او له ځاني حکومت سره دې مرسته وکړي. په خارج کښې انسان ته د انسانیت په سترګه نه کتل کېږي، بلکې والو ډبول کیسه بېعزتي او بې ابرویي کیسه، تر هغه دا ښه ده دلته یوه ګوله وچه مړۍ پیدا کړي او ګزاره دې وکړي. وسلام، دا زامی راډونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه احمد صادق د هلمند ولایت سکل ولسوالۍ کښې مې زنګ درته وهلی دی. هغه د حیدر چې هغه تا ته لیدلی و، زه ډېر په دې خواشینی یم، ډېر افسوس راته درېږي. هغه کوچنیان چې داسې کوچنیان وي یا د تا سره نږدې وي، هغو ته مو پلرو څخه دا هیله کوو چې باره د هغه د تا سر پټ کړي، او زه په دغه حیدر ډېر خواشینی یم. حیدر دې خدای پاک دغه خپل د مور پلار ته شپې وګرځوي، په ډوډۍ ناست وم، ډوډۍ مې ته ستونې نه تېرېدل، دغه رقم وم. حیدر دې خدای پاک و ټول افغانانو ته شپې وګرځوي، او مور پلار ته د زړه صبر غواړم. السلام علیکم.
بلے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ لہٰذا اسلامی امارات مجاہدین سخم بنانا کون کہ خپل مسئولیت په دې رسو ته ادا کړي دا پر جل جلاله دې دا کور نیت دې له صبر ورځي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.